اوردونکو د مشال ډیو پروانو خبرونو کې د خپل کوربا اسرائیل الله مومن سلامونه ومني. وخت د غرمې 12 بجې شوي. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو تر څنګه وري د پاکستان د بونو چارو وزیر د کابل په سفر دی، او په اسلام آباد کې د افغانستان د خپلواکۍ ورځ منځل شوي. د پاکستانی وزیر اعظم وروستۍ څرګندونې، د پښتنو ژغورنې غورځنګ د مشرانو د نیولو حکم، او د قبایلي سیمو د ستونزو په اړه تاسو ته معلومات درکوو. خو لومړی ورځو مجید بابر ته چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشه لومړی د مشال خبرونو سمټکی. وزیر خارجه شاه محمود قریشی نن کابل ته ځي. د سوابې پولیسو د مندر پښتینه او د هغه د ملګرو د گرفتاری حکمنامه جاری کړي. د امریکا وزیر خارجه مایک پومپیو په پخوانی وزیر خارجه جان کیری باندې ایرانی وزیر خارجه سره د ملاقاتونو له وجې سخت تنقید کړي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن کابل ته ځي. ټاکل شوې ده چې افغان مشرانو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او لانجمنو مسلو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي له پاکستان څخه د عملی اقدامات غوښتونکي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي دي چې ښاغلی قریشی به له افغان چارواکو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عمل د ګډ پلان او د افغانستان د امنیت او سولې پر موضوعاتو خبرې کوي. تیر ورځ د خیبر پښتونخوا د سوابۍ پولیسو د منظور پښتین او د پی ټی ایم د نورو مشرانو د نیولو حکم جاری کړی. پر دوی تور دی چې د اگست په 12مه په سوابۍ کې د یوې جلسې پر مهال د ریاست او حکومتي ادارو پر ضد غیر قانوني ویناګانې کړي. خو بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر فضل شاه اډوکیټ تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل
هلته لوکل د سوابۍ کم زمونږه عہدیداران کم ملګري د کمیټې کم ملګري هغې خلاف یا چا چا چې په دې جلسه کې برخه اخیستې وه تقریرونه کړي وو، د هغې خلاف د اف آی آر کټ کړې. سوابۍ تاڼې ایس ایچ او قمر زمان په مدیت کې
پښتون ژغورنې غورځنګ د تیرو څو میاشتونو په دغه هیواد کې د ماورای عدالت وجنو لا درکه کسانو په اړه د عدالتي کمیشن جوړولو، په وزیرستان کې د ماینونو د صفا کولو، په کراچۍ کې د یو وزیرستاني ځوان نقی محسود په وجنه کې ککړ، د یو پولیس چارواکي راوانور د گرفتارۍ پر ضد پرمله احتجاجونه کوي. وزیر اعظم عمران خان وایي چې پاکستان دا مهال د قرضو په جال کې نښتی دی او هره ورځ په دغو قرضو شپږ ارب روپۍ سود ورکوي. تېره ورځ په اسلام آباد کې سرکاري ملازمینو ته په خپله وینا کې هغه زیاته کړه تاسو بس په دې سوچ وکړئ چې په پاکستان قرضه په تیرو لسو کلونو کې د شپږ زره ارب روپو نه دیرش زره ارب روپو ته رسېدلې ده، او چې هره ورځ مونږ په دې قرضه کوم سود ورکوو هغه شپږ ارب روپۍ ده. د دې مطلب دا دی چې مونږ تر څو د قرضو قسطونه ورکوو او د ملک دفاعي ضرورتونه پوره کوو نو بیا د پرمختیایي کارونو لپاره نورې قرضې اخلو. په حکومت کې دراتک سره سم وزیر خزانه سد عمر ویلی ول چې د ملک د تنظیم او د اخیستل شو قرضو د قسطونو ورکولو لپاره ممکن ده آی ایم ایف سره د نورو قرضو لپاره رجوع کړي. د اقتصاد پوهانو په خبره دا مهال د ملک د تنظیم چلولو لپاره حکومت 12 ارب ډالر ته اړتیا لري. د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما وایي چې د کوټې په ګډون د صوبې په بیلابیلو برخو کې د محرم په مناسبت سخت حفاظتي انتظامات شوي دي. تېره ورځ په کوټه کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي چیما وویل چې د محرم د 8 نه تر 10 پورې به په کوټه کې 3000 پولیس او 2000 سرحدي عسکر امنیت خوندي ساتي. پر دې مهال د بلوچستان شیعه کانفرنس مشر داوود آغا او د سرحدي عسکرو بریګیډیر تصور عثمان هم موجود وو. ډی آی جی عبدالرزاق چیما زیاته کړه چې د امام بارګاو په لور تلونکو لارو باندې به اته سلویخ ځایونو کې د عادي وګړو تلاشي کیږي او د امام بارګاو په غټو دروازو به حفاظتي دروازې لګول کیږي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا وزیر خارجه مایک پومپیو په پخوانی وزیر خارجه جان کیری باندې ایرانی وزیر خارجه سره د ملاقاتونو له وجې سخت تنقید کړی. پومپیو زیاته وی چې د اوباما دورې یو چارواکي دا مهال د ایران په اړه امریکایي پالیسي خپډاګه کمزوري کوي. تېره ورځ په خپل یو بیان کې پومپیو زیاته کړه چې د جواد ظریف سره د ښاغلي کیری ملاقاتونه بې ساري، بلا جوازه او د حد نه زیاته نامناسب عمل دی. د دې نه د یوه ورځ مخکې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په ښاغلي کیری تور لګولی و چې د یو دښمن هیواد سره غیر قانوني ملاقاتونه کوي. بل خو تیر ورځ جان کيري په خپل یو ټوټر پیغام کې ولسمشر ترامپ ته مخاطب شوی او ویلي دي چې ولسمشر ته د خپل انتخابي کمپاین د مشر پاول مینافارت او رابرټ مولر ترمنځ په ملاقاتونو زیات اندېښمن وسه نه چې زما او د ظریف په ملاقاتونو. د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پخوانی مشر پاول مینافارت پر ځان د لګیدلو تورونو په دوه مقدمو کې په خپل جرم منلو موافقه کړې. پر مینافارت د امریکا د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د تحقیقات دفتر د امریکا په وروستو ولسمشریدو انتخاباتو کې د روسي مداخلت په قضیه کې تورونه لګولي دي. د هغو اسنادو له مخې چې پرون عدالت ته سپارل شوي، مینافارت د امریکا خلاف د سازش قضیه کې په خپل جرم اعتراف کړی دی، خو روس بیا د امریکایي چارواکو دا دعوه رد کړې ده چې ماسکو د امریکایي ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاس وهنه کړي. سعودي عرب پرون وویل د یمن د حوثي یاغیانو لخوا ویشتل شوي بلیسټیک توغندی یې چې د سعودي د تیلو تنصیباتي هدف و په هوا کې له منځه وړی دی. د سعودي حکومتي ټلویزیون د دې هیواد په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په حواله ویلي دي چې دا توغندی د جیزان سیمې د پاسه مخکې تر دې چې په یوې ګڼمیشته سیمه ولګېږي له منځه یوړل شو. او وروستۍ خبر د لوبو په اړه، د 2013 کال د ایشیا کپ د کرکټ د یو ورځنیو لوبو مقابلې نن په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. دې لوبو کې شپږ لوبډلې ګډون کوي. لومړی لوبه د سریلانکا او بنګلادیش د ټیمونو ترمنځ د دوبۍ د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې کیږي. افغانستان د ایشیا کپ په مقابلو کې خپل لومړی لوبه د راتلونکي ګول په ورځ له سریلانکا سره کوي. د افغانستان سربیره پاکستان، هند، بنګلادیش، سریلانکا او هانګ کانګ د کرکټ لوبډلې د سیالو کې برخه اخلي. د مشال د خبرونو پای اوس به تاسو د موسم حالو د کرن صوبای واوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ 55 پیسې خرڅې کیږي او په 1.25 روپۍ 55 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.25 روپۍ 40 پیسې او په 1.25 روپۍ 50 پیسې. یو پاؤنډ په 1.25 روپۍ 50 پیسې او په 1.3 روپۍ. یو درهم په 1.25 روپۍ 50 پیسې او په 1.25 روپۍ 25 پیسې. یو ریال په 3.45 روپۍ 45 پیسې خرڅې کیږي او په 3.40 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو افغان په یو روپۍ 1.5 پیسې او په یو روپۍ 1.5 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 3.5 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.5 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له هم پیښور او بنو کې د باران امکان دی او کوټه کې به خال خال وریځې وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3 او کم نه کم 2، بنو کې هم 3 او 4 او په کوټه کې 5 او 45 وي.
خبرونه مور له مشال رادیو اوردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوردئ شئ. دې غړي کاورې د پاکستان بنو چارو وزیر شاه محمود قریشی دا وخت د کابل په سفر دی. بلخوا پرون په اسلام آباد کې د افغانستان نه نویما د خپلواکۍ ورځ ومانځل شو. پر دې موقع د پاکستان مذهبي چارو وزیر ویل
ویدمونګه خوشاله غمونه تکلیفونه د کابل او د اسلام آباد په خبر او د جلال آباد ته یو دي سره خوشاله ونه سره خوشالي او په غمونو سره غمجن یو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي پاکستان دا وخت له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی، خو یو کارپوه وایي حکومت سره د دې ستونزو د حل هیڅ پلان نشته.
ګرانۍ، ګرمۍ او لوډ شیډنګ وهلې عوامو نه الټه د حکومت نغدین کوي غواړي. آی سکیورټي بدلني زمونږ په ایجنډا ټاپ باندې نه پکار چې فورن ډایرکټ انویسټمنټ راشي پاکستان ته.
د خبر پختونخوا حکومت د پختون ژغورنې غورځنګ د بشرانو د نیولو حکم کړی او پر دوی تور لګولی چې د پاکستان د پوځ او عدلیې پر ضد یې شعارونه ورکړي، خو د غورځنګ یوه مشره وایي
نور داسې ځونه کار نه کوي. د پاکستان د تور لاندې موږ خپل حقونه غواړو.
او د ایشیا کرکټ کپ سیالۍ نن په دوبۍ کې شروع کیږي. چړومبی میچ به د سریلانکا او بنګلادیش ترمنځ نن د پیښور په وخت 4:30 بجې وي. له مشال لړیو سره اوسئ. او سمه د خبرونی لومړی موضوع، اردن کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې پاکستان بلوچستان وزیر شاه محمود قریشی دا وخت د کابل په سفر دی. قریشی پر داسې وخت د افغانستان په سفر دی چې د سپتمبر په 15 پاکستان ته ورغلی. د امریکا بلوچستان وزیر مایک پومپیو له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په سوله کې د پاکستان پر رول اهم خبرې وکړې. پر دې سربېره پاکستان په جلال آباد کې خپل کونسلګری هم دا وخت تړلې ده. پر دې خبرې کو ل خپل همکار طاهر خان سره چې همدا وخت له اسلام آباد مقصد ټلیفون په کر خره. طاهر خان صاحب ډېر ستړي مشي او څه معلومات لري د پاکستان د بروچرو د وزیر دغه سفر په اړه باندې؟
معلومات خو دا دي چې شاه محمود قریشی په کابل کې اوس خبرې شروع کړې دي او کوم معلومات چې موږ لرو هغه دا دي چې اول به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره خبرې کوي. دغه به رسمي خبرې وي، باضابطه خبرې به وي او د هغې وروسته بیا ماسپخین په وخت داسې ویلې شوي دي چې د دغه غونډې به شروع کیږي د افغانستان ولسمشر ڈاکٹر اشرف غنی سرا او اجرائیہ رئیس منتظم اعلی د افغانستان چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر عبداللہ سر هم د پروگرام کې لیدل شامل دي او د بهرنیو چارو د وزارت ترجمان په اسلام آباد کې محمد فیصل خپل ټوئیټر باندې دا خبره کړې ده چې په دې خبرو کې بعد دواړو غاړو چې کوم د خبرو د پاره یو میکانیزم باندې دی اتفاق کړو ایف ایف سی وته وي هغه مضبوطولو او د هغه په بنیاد باندې همکاري د دواړو ملکونو ترمنځ او بل ګډ د اقتصادي د کمیشن غونډه د هغه په اړه به خبرې کیږي او بل یو بل کمیټه د اپټیکا وته وی چې دا د پاکستان افغانستان ترمنځ کوم د ترانزیت تجارت ته د هغه غونډه په 2014 کال کې شوی او بیان د شوی او د قانون ترمخه هر شپږ میاشتې په دې غونډه پکار ده او د دې بنیادی مقصد چې په رادارې چې کوم هغه تجارت ته ترانزیت تجارت ته پاره کې څه مشکلات وي نو هغه د نگرانی کوي ساتنه کوي داګه د رکولو کوشش کوي د مشکلاتو. نو دا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبر ترجمان دا خبره کړی ده چې دا به په خبرو کې مهم موضوعات دي. تاسو د کونسلګری خبره وکړه، افغانستان به ضرور د پاکستان نه دا غواړي چې په جلال آباد کې کونسلګری هغه بیا پرانستر شي. پاکستان خپل دریز لري، افغانستان دغه پاړ باندې خپل موقف خپل کړی دی خو بهرحال دغه مشکلات د خلکو ډېر زیات دي ځکه چې د سفارت نه روستو بیا د جلال آباد د ګڼ شمېر خلک دغه کونسلګری ته ورځي د پاکستان ته راتلل غواړي. نو دا هم یو مشکل دی او امکان شته چې په دې خبرو کې دا مسله حل شي.
او طاهر خان صاحب دې په اړه څه معلومات لري چې افغان حکومت په د پاکستان د غوښتنه هم کوي چې د سولې په پروسه کې خپل رول ولوبوي؟
دا ډېر مهم موضوع ده او دا خو ضرور حق لري چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ خبرې کیږي. دا پکې د ټولو نه مهمه موضوع ځکه وي چې په افغانستان کې جنگ بنیاد د پاکستان او د افغانستان د خرابو تعلقاتو نو جنگ او بیا تشدد کومول ځکه چې افغانستان دا خبره ضرور کی چې په افغانستان کې تشدد روان وي دا رنګي جګړې روان وي نو بیا د خبرو هغه میکانیزم چې موږ بار بار ذکر کوو هغه ته نقصان رسی هغه بیا نتیجې نه ورکړي دا هغه پایلې نه وي دا دغه شتاوبل دا چې په خبرو کوم میکانیزم چې په خپل دواړو هیوادونو په دې باندې اتفاق کړی دی دا یو اصول دی. په یو هغه اصول کې د ټولو نه مهم ځما په نظر باندې دا دی چې دواړه هیوادونه به د یو بل خلاف چې کوم وسلوال جنگ کوي دا غي خل او غي د خبرو مسته نه راځي یي صورت نه راځي دا غي خلاف به هغه ګامونه اخلي په دې باندې دواړو اتفاق کړی او که دغه اتفاق شوی وي او په هغه باندې بیا وروسته هغه مالی بڼه نه خپلي په هغه باندې هغه ناقص کیږي نه نو بیا خو دا خو نه لازم نه چې بیا د خبرو هغه خبرې بیا نتیجې نه ورکړي. ضرور به افغانستان د پاکستان نه غواړي چې د سولې په او د مذاکراتو ورسره په هغه کې مدد وکړي ځکه اوس هم امریکا افغانستان هغه په دغه د نظر دی چې پاکستان اوس هم رول لري په دې مسله کې سره لدی چې پاکستان دا وایي دا اوس مشترک دي مواردا دا خلکو ټول هي وادو چې مواردا سو کې طالبانو سیاسي دفتر سره تعلق لري لیکن بیا هم د پاکستان نه داخلي او مدونه شته او دا به مهمه موضوع وي په کابل کې جداب وخت کې خبري رواني دي.
سم ډیره زیات هماره طاهر خان صاحب د مشال ډیو همکارو د اسلام آباد تاسو ته معلومات درکول چې د پاکستان بونو چرو وزیر شامل کړی شي بنن له افغان چارواکو سره په کوم موضوعاتو خبري کوو. اردوونکو پرون په اسلام آباد کې د افغانستان نه نویم د خپلواکۍ ورځ په درناوي سره ومنځل شو، چې پکې په افغانستان کې د امن، خوشحالۍ او پرمختیا لپاره دواګانې وغوښتل شوې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې لخوا را جوړ شوي پروګرام کې د پاکستان وفاقي وزیرانو، د مختلفو ګوندونو مشرانو، د بیلابیلو ملکونو سفیرانو، د مدني ټولنو فعالانو په پاکستان کې میشت افغان زده کوونکو ګډون وکړ. تفصیل د احمد الله په دې راپور کې اورو.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په پاک چاینا فرندشپ سنټر کې د افغانستان نه نویوم خپلواکۍ ورځ په مناسبت سره د یو پروګرام تابع کړی و، چې پکې د پاکستان او افغانستان ملي ترانې وړاندې کولو سره سره په افغانستان کې د امن، خوشحالۍ او پرمختیا لپاره دعاګانې وغوښتل شوې. په پروګرام کې د پاکستان وفاقي وزیرانو نه علاوه د مختلفو ګوندونو سره تعلق لرونکو خلکو، د یو شمېر ملکونو سفیرانو، د مدني ټولنو فعالانو او په پاکستان کې میشت افغان زده کوونکو هم ګډون وکړو. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د خپلواکۍ ورځ په مناسبت سره مشال ریډیو ته وویل، په پروګرام کې پښتنو او غیر پښتنو چې کم د مینې او اخلاص مظاهره وکړه، نو دا یو پیغام دی د دوه ملکونو د حکومتونو لپاره چې خلک خپل ترمنځ ورورولي غواړي.
د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستنه دا نه یوازې د افغانانو لپاره اهمیت لري، دا د سیمې د هیوادونو لپاره، هغه هیوادونه چې د استعمار لاندې وو، مستقیم استعمار لاندې نه وو، خو یو الهام په هغه وخت کې نور هیوادونو دینه واخیسته او د افغانستان د خپلواکۍ قدم و چې ورپسې پلسګونو نور هیوادونه چې مستقیما د انګریزانو د سلطې لاندې وو، یو بل پسې د خپل هیواد ازادۍ واخیستې. نو دغه ورځ لمانځل نه یوازې موږ د افغانانو لپاره، بلکې د سیمې لپاره بیرته یو یادښت دی.
د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ افراسیاب خټک وایي، دا ورځ نه صرف د افغانانو لپاره، بلکې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پرتو ټولو پښتنو لپاره ډیره مهمه ورځ ده.
د دې ازادۍ افغانستان ډېر لوی قیمت ادا کړی دی. افغانستان خلکو په خپلو وینو د ازادۍ ساتلې ده. نن ورځ د دې ډېر ځکه اهمیت دی چې افغانستان خلق اوس هم خپل ازادۍ ساتلو لپاره ځانونه ورکوي. نو اوس هم چې د افغانستان کم اور بل دی، نو غي بنیادی وجه دا ده چې د افغانانو دشمنان غواړي چې د افغانستان ازادي ختم کړي. خو زما یقین دی چې دا شوی نه دی او نه به بیا وشي. افغانستان خلق خپل ځان، خپل ازادي وساتي.
د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری د افغانستان د خپلواکۍ ورځ په مناسبت سره مشال ریډیو ته وویل، دوه ملکونه یو بل سره تاریخي اړیکې لري او کوشش یې دی چې په دې منطقه کې امن راشي، ځکه چې د دې سیمې ترقی د امنیت سره تړلې شوې ده.
افغانستان خلکو ته مبارک وي، پاکستان ته مبارک وي. د مونږه خوشاله غمونه تکلیفونه د کابل او د اسلام آباد، د پېښور او د جلال آباد، دا یو دي سره خوشاله باندې سره خوشحالي او په غمونو سره غمجن یو. او ان شاء الله تعالی لنډ وخت کې د مونږه دا امید دی او دعا ده او د خپل رب نه هیله او تمه لرو چې افغانستان به یو پرمن، خوشاله او ترقیاته افغانستان وي.
د پروګرام په پای کې د افغانستان نه راغلي د هنرمندانو ایوي ډلې د خپل فن مظاهره هم وکړه، چې راغلي میلمنو ترې خوند واخ. احمد الله، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنا ہو، دا مخام تر شپگو.
مشال لړیو ته غوږی ستیرودون کو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی، پاکستان دا وخت له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او پر هیواد یې د بهرنیو قرضو حجم 1.5 ارب روپو ته رسیدلی. په اسلام آباد کې د پاکستان سرکاري ملازمینو ته په وینا کې نوموړي زیاته کړه چې د ستونزو د هواري لپاره به په حکومتي نظام کې اصلاحات کوي. نور تفصیل د شاهین بنیری په دې راپور کې اورو.
وزیر اعظم عمران خان ویلی، پاکستان د قرضو په جال کې نښته دی او هر ورځ له بهره په اخستل شو قرضو 6 ارب روپۍ سود ورکوي. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان سرکاري ملازمینو ته په وینا کې وزیر اعظم زیاته کړه، د حکومت سره د نظام چلولو لپاره پنګې نشته او له بهره اخستل شوی قرضې په داسې پروژو لګول شوي چې په تاوان کې روانې دي.
سمپل یې سوچ لري چې همارا جو قرضا 10 سالو میں
تاسو بس په دې سوچ وکړئ چې په پاکستان قرضه په 13 کلونو کې د 6000 ارب روپو نه 13000 ارب روپو ته رسیدلې ده او چې هر ورځ موږ په دې قرضه کوم سود ورکوو هغه 6000 ارب روپۍ ده. د دې مطلب دا دی چې موږ تر څو د قرضو قسطونه ورکوو او د ملک دفاعي ضرورتونه پوره کوو، نو بیا د پرمختیايي کارونو لپاره نورې قرضې اخلو.
اس کے لیے ہم اب مزید قرضے لیتے ہیں.
عمران خان نور ویل چې په پاکستان کې تر ټولو لوی ستونزه کرپشن دی او د احتساب نه بغیر هیواد پر مخ نشتللی. د اقتصادي او سیاسي چارو ځنې پوهان وایي چې په پاکستان کې د ناسمو پالیسیو له کبله امنیت خراب دی او په داسې حال کې څوک هم دلته سرمایه کاری ته زړه نخه کوي او حکومت د پرمختیايي پروژو پر ځای مالی پنګې په امنیتي حلو ځلو خرڅ کوي. پدغه اړه د عبدالولی خان پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنون کې ډاکټر عبدالشکور وایي
ویل چې په کوم امید خلکو ووټ ورکو هغه دا و چې پاکستان کې کومې مسئلې دي په خاص توګه د معاشي بحران چې کوم دی چې دوی سره به دا سویژن وي اکنامک چې هغه به دوی استعمال کړي او د ملک سلاره په چاره به روبه کړي. خو دلته موږ ګورو چې ګرانۍ ګرمۍ او لوډ شیډنګ وهلې عوامو نه الټه د حکومت
وزیر اعظم عمران خان سرکاری ملازمینو ته دا هم ویل چې د کرپشن د نوغي وستو او نظام خکور لپاره به بیوروکراسي له سیاسي لاسوهنې پاکوي او د سرمایه‌کارانو د باور ګټلو لپاره به په حکومتي نظام کې اصلاحات عملي کړي.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو مشال لړیو ته وګستئ. د خبر پختونخوا حکومت د پختون او ژغورنې غورزنګ د مشرانو منظور پختین اولی وزیر په ګډون د غورزنګ د یو شمیر غړو د نیولو حکم کړی. په اف آی آر کې لیکل شوی چې د غورزنګ مشرانو د اگست په 12 مانیټا په صوبه کې په یو جلسه کې د پاکستان د پوز او د لی پرځ د شوارونه ورکړي او له قانوني سرغړونه کړي. د پختون او ژغورنې غورزنګ ویاند غا تورنه بیا به بنیاد بللی. پختون ژغورنې غورزنګ د وزیرستاني ځوان نقیب مسید د قاتلانو د نیولو له دره کسانو د راخوشي کولو او قبایلي سیمې له ماینونو د پاکولو غوښتنه کوي. تفصیل د شاهین بنیری په دې راپور کې اورو.
د غورزنګ ویان فضل شاه ایډوکیټ بیگا مشال لیډو توویل د سوابې پولیسو د هغه په ګډون د غورزنګ د مشرانو منظور پښتین، علي وزیر، خان زمان کاکړ، سید عالم محسود او محسن داوډ پر ضد اف آی آر لیکلی دی او د غید نیولو حکم یې ورکړی. نوموړي زیاته کړه چې پرون د جمعې په ورځ په پېښور های کورټ کې د وکیلانو د یوې ډلې په وسیله د گرفتارۍ نه وړاندې د غورزنګ د غړیو د ضمانت لپاره خواست جمع کړی دی.
البته لوکل د ثوابې کم زمونږه او د داران کم ملګری او د کمیټې کم ملګری هغه خلاف یا کوم چا چې په دې جلسه کې برخه غشتي و تقریبا نه کړو د هغه خلاف د اف ای آر کټ کړې ثوابې تانی ایس ایچ او کم مرزمان په مدیت کې د سټیټ طرف نه لکه د حکومت طرف نه او د خلاف لکه د پاکستان آرمی خلاف، حکومت خلاف، عدلیه خلاف د ناری لگولو او د جنډا شلولو او داسې الزامات لگولو چې کوم به بنیاد دي.
د چارواکو لخوا د شمالي او جنوبي وزیرستان انتظامی ته یو لیک هم استول شوی دی چې دغه سیمو سره تړاو لرونکي د غورزنګ غړي ونیسي او پر ضد قانوني کاروایی وکړي. بلخوا د پښتون تحفظ غورزنګ یو مشر سنا اجازه دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې کچره یو حکومتي ادارا خپل کار په سمه توګه نه کوي نو پاغي نیوکه کول له قانونه سرغړونه نه بلکې د هیواد د هر اوسیدونکي بنیادی انساني او آئینی حق دی.
تورونه لګول، اف آی آر کټ کول، گرفتارې کول، کسان غیبول، بیا راښکار کول، دا ریاست خپل یو طریقه کار جوړ کړی دی زمونږ د خلکو د یرولو لپاره، د تحریک د کمزوري کولو لپاره. خو په دې خبرو باندې تحریک نه کمزوري کیږي. تقریبا پښتانه سلوي ښکار راځي زغم کوي. اوس چې کمزوري د وخت اخر راغلی دی چې زمونږ کسانو باندې ځای په ځای وزیرستان نه هر ځای کې د کسم کارونو سره شوټه کې وشوي، د لکې ولا ورکړې شوې، نور دا سیزونه کار نه کوي. د پاکستان د آئین نامې د وسور نامې موږ خپل حقونه غواړو.
په دغه اړه مو په ثوابه کې د پولیس چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نشو. د یادونه وردا چې د غورزنګ د یو فعال حیات پرغال په ګډون د غورزنګ یو شمیر پلویان د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي دي او پر ضد مقدمه روان دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
اردن کو مشال لړیو ته اوغستې زو جنوبی وزیرستان ته. د جنوبی وزیرستان لدا تحصیل سټه بک خیل کلی اوسیدونکو وای چې د جنگونو پر وخت چې کورونا لنګ شوی، سکولونه او هسپتالونه یې اوران دي او د اوبو د نشټوالي سره مخ دي. همدغه راز دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې زر تر زره دي دغه سهولیت یا اسانتیاوې دوی ته برابر کړل شي. دا چې حکومتي انتظامیه بیا څه موقف لري د سلا مسعود په دې راپور کې ورو
د سولی وزیرستان تحصیل لدا سیمه سټا اباخیل و سدون کی ویایي چې د ژوند د بنیادی ضرورتونو نه به برخه په سیمه کې د طالبانو په خلاف جنگ لیا په سګوشي و هلی زباولی یو خو هیڅ حکم ها غم غس نه کوي ملک امان الله خان ویایي
د میجا په سب پر نه سروې شوی ته هو د روډې د سکولې د هسپتال یار شي تکلیف تا یغ زیته چې مش بیمور و شي مین روډ ته وروري په کاټی نه باندې دا ډیر تکلیف ته او ونڈ ڈانگی دی دے ویسا پورے پتام یون شہ دے شزون دے ساڑے گزارا ڈیرا مشکل شوڑ کی جن کے ونڈ پا ڈیر پا تکلیف تھی میش تا یو ساولا دے ویسا پورے ندے یبے ملاو شوائی نا روڈ روکڑای شوائی دے نا سکول ملاو دائی وکومت ادا مربانی وکو چی دے میشا کلائب چی کم ضروریاتی دا روکو
حضرت خان جاتوی چنور شگڑے خو خود ندی را سارا شویے دے بیر تارا لجداولو پا وقت منظور ہے پنزویش تا اولاس زرا کالدار او خمی ہن یا تر اوسا پر چا ندی را کڑے
چی مستا یو زارا ملاو سوائی ندر نخواست تا میونو تا ملاو سوائی دی آوالی چاچا پا غاک شو خستی دی آئی و خستی دی داوی سے گیم دی ڈبل پاتے والا تا میون مستا او کا ملاو سوائی ندی چی اکی میں پنزوی زرا لا زرا ریپی وید واپسیک سے مستا ایس ملاو نسو دا پتا نو لگے دا چا ودارا مستا یگا نسو ملاو کا میر نائی پالیا رہا خوار لے
دفاتا سیکرٹریٹ پیشاور دے قدرتی آفتونو دے بیا روغون سانگے وایون دے احسان اللہ داوڑ دے سٹا ابا خیل و سدون کیو تا باور ور کوی چا دے دوی دے مشکلاتو او غشتنو نبا ززائی او دے سیکرٹریٹ لور رتبا چاروا کی پا فوری تور باندے خبر کان
سٹا ابا خیل زپیغا نا پکونچ سے پروتدی دولتا دے مقامی انتظامیے بانوی ویر خیال سوا بزا پخپل لیول بندے کوشش کر چے ایف ڈی ایم ایسا او دازوی کشی کیما مقامی انتظامیہ دوا چے دی فر یود دی جاغ ویتا ورسا ہوں او انشاءاللہ چے کیم سہولیات کیم اسنتیاوے ایمیش طرفنا ای مقامی انتظامیہ طرف ساٹا سکریٹ طرفنا خنیرہ خلکی تا ملا ویجی انشاءاللہ چے دی کبھی ہاں ملا ویجی
احسان اللہ دوڑ دا ہاں وویل چے کلا ہاں دے سیمے دے اسے دن کیوں مشکلات و غشتانے پا مقامی ستا نسا میجی نا پورا کیجی دوی دے بیا دے میجا سرا تماس نسی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو تغو کے سوردن کو د ایشیا کرکٹ کپ سیالی نن په دوبی کې شروع کیږي چې لومبه میچ به هم نن د سریلانکا او بنگلا دیش ترمنځ د پیښور پر وخت 4:30 بجې پیلېږي په ټورنمنت کې د پاکستان افغانستان هند بنگلا دیش سریلانکا او هانګ کانګ ټیمونه برخه اخلي پاکستان به خپل لومړی لوبه له هانګ کانګ سره د نهه پورز او افغانستان به له سریلانکا سره د سپتمبر په 18 یعنی د ګول پورز کوي دا چې د پاکستان لوبډلې دا وخت څه پوزیشن دی په اړه یې لږ شیبه مخکې منګه د کرکټ د چارو پو او د پیښور اسلامي کالج د کوچ علي وتی سره خبرې کړې راځي چې په ګډه توګه شو
یقینا چې کله انضمام الحق د سلیکشن کمیټې دغه چوکې باندې ناستې نو ینګ پلیران پکې زیات رامخته شوي دي او زموږ د خوش قسمتۍ خبردار چې زموږ د پښتونخوا کم فاز بالران چې کم یو شینشاف دی او عثمان شینواری دی نو یقینا چې هغه د ایشیا کپ د پاره په دې سکواډ کې سلیکټ شوی دی او چې د بیټنګ آرډر کې د سرنا فخر زمان راځي او لاندې نه عثمان شینواری او شاین شاه بالینګ کوي
د ګول پورز بد سریلانکا سره لوبه کې د افغانستان لوبډله نو د افغانستان لوبډله ته څنګه ګوري هغه څومره فام کې ردن سبا
د افغانستان لوبډله چې دنو یقینا چې هغه کم سیزونو باندې چې هغه لږ کمزوري او په دې ایشیا کپ د کیمپ نه چې څونه خبر شوی ما نو هغه سیزونو باندې ډېر کار کړی دی او اگر چې پلیرانی چې دنو هغه هارت هټ ران دی اور غټ شاتونو د پاره ډیر شوق لري چې غټ شاتونو وي یوګدی چکی وي د زل اور ته کوچ زوم د کړو اندې زور کړه دی چې دا تاسو پوره اور لو بول یو په وکټ باندې سټے کول دی نو د افغانستان ټیم کو پرستا فل اورونه پوره لو بوي اور بیټسمین چې دینو اغا د غټ شاټ والو کوشش په ځای باندې لاند لو بو کین د زل د افغانستان لوګډل چې دینو اغا زما په خیال باندې چې په دی ایشیا کپ کې اغه ډېر ډینجر ثابت دی شي
د هندستان لوګډل د څنګه ګوري آیا اغا هم فارم کې دغه څنګه
د انډیا بیټسمین چې دینو اغي سره فاست بالران د کم کمزور وي دومره نه څنګه چې پاکستان یا استرالیا انګلند سره وي خدای د انډیا چې دی نو د اغي بیټسمنان ډېر زیات سترونګ وي. څنګه چې ما مخکې خبره وکړه چې اغي په دې سیزنو باندې ډېر هارد چونکی اغي آی پی ایل نه وته هم پلیران راغلي دي.
دا په پېښور کې د کرکټ په علي هوتی تاسو دوی خبري ورې د 12 بجې شوې ل مجید بابر د خبرو لنډي زورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په یو ورځني سفر کابل ته تللی دی. ټاکل شوی ده چې افغان مشرانو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو لانجمنو مسلو په اړه خبرې وکړې. تېره ورځ د خیبر پښتونخوا د سوابق پولیسو د منظور پښتین او د پښتون ژغورنې غورځنګ د نورو مشرانو د نیولو حکم جاري کړی. دوی تور دی چې د اګست په 12 په سوابق کې د جلسې پر مهال د ریاست او حکومتي ادارو پر ضد غیر قانوني بناګانې کړي. وزیر اعظم عمران خان وایي چې پاکستان دا مهال د قرضو په جال کې نښتی دی او هره ورځ په دغو قرضو شپږ ارب روپۍ سود ورکوي. د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشرف عبدالرزاق سیما وایي چې د کوټې په ګډون د صوبې په بېلابېلو برخو کې د محرم په مناسبه سخت حفاظتي انتظامات کړي دي. تېره ورځ په کوټه کې یوه خبري غونډې ته د وینا پر مهال هغه دا خبره وکړه. د امریکا وزیر خارجه مایک پومپیو په پخواني وزیر خارجه جان کیری باندې له ایراني وزیر خارجه سره د ملاقاتونو له وجې سخت تنقید کړی. پومپیو زیاتوي چې د اوباما دورې یو چارواکي دا مهال د ایران په امریکایي پالیسي خپلډاکه کمزوري کوي. د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین په خوانی مشر پال مینوفورد پر ځان د لګېدلو تورونو په دوو مقدمو کې خپل جرم منلو موافقه کړې. پر مینوفورد د امریکا د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د تحقیقاتو دفتر د امریکا په وروستو ولسمشري انتخاباتو کې د روسي مداخلت په قضیه کې تورونه لګولي دي. د 2013 کال د ایشیا کپ د کرکټ د یو ورځنیو لوبو مقابلې نن په متحده عربي امارات کې پیلېږي. دې لوبو کې شپږ لوبډلې ګډون کوي.
دا مجید بابر چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو، اوردونکو د دینی مایک ستاسو لپاره دوه اونیزه خبرونه لرو د نړۍ رنگونه او پام کوه. خوړومبه رزو د ټوکو ټکالو اونیزه خبرونه پام کوه. تا د خبرونه ستاسو لپاره هر اونۍ امان الله ناصر او د هغه ملګری چمتو کوي. راځي چې په ګډه د وښو
پام کوه.
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم ګرانو درنګا رنگ فتوو سوځلو پراټو او رستو پټاټو په مابین کې راګیرو شوګیرو او دلګیرو اوریدونکو دا ډیر اورسه دې ستاسو د نور دماغ څخه ټولو د پاره خاغله ګورګین خان چوزه نه خانی پاد ده نه ملګی نه نوابشته نه سرداری بس په چمچګیری گزاره ده مکن لگاو او کام چلاو او ملګرو که غواړی چې ترکی وکی نو چرب زبان یعنی غواړه جبه استعمالوی بابا به هم خوشحاله وی او ابه هم بوس به هم خوخ وی او چپړاسه هم که په اسمبلی کې وی خوزارت بستاوی که په مشاعره کې وی خصدارت بستاوی که په بزنس کې وی ختجارت بستاوی او که په حمام کې ناست وی خجامت بستاوی او کنه چمچگیری اغا نسخه ده چه دیر فکران وزیران کرل دیر بیوکوفان ساینس دانان کرل دیر زیروگان هیروگان کرل نو والی ده تی سی تیل شیشی او طریقه ازده که ده تی سی او ده دی ده لگولو او مالی شولو هلیکافتر به مداسی روان وی لکه ده حیران خان او روان به هم ده موتر سیکل پا خرچوی هاو یو کس ده وزیر تی سیات فولاد چودری نه تپوس که اولو چی یار تاش خود مدینی ریاست جوڑه اولو پروتوکول مو ختم اولو ده هلیکافتر او ده چکری ده اتسه کسا ده نو آغا ارتا پا غصه شو چی جناب هلیکافتری نن سبات رو ټولو ارزانه سواری ده، کیلومیټر په 55 روپے. او موصف دا هم ویل چې زما مسخره نه کوم، ما خپل په ګوګل کې کتلې دي، د دې نه پس ته ټیکسی وال او رکشه وال او بسوال ډیر سخت پریشان دي چې یاره که دغه سرویس وچلیدو فی کیلومیټر 55 روپے، نو بیا به زمونږ په ټیکسیانو بسونو او رکشو کې څوک کینی. بلی خواته می خرشید سیبم حکم کرده ده چی در ریلوی زاره انجنان دی طول نیلام کرل چی، زکه چی زما پلانینگ ده چی پا آینده که با انجن دا جاپان وی، بوگه با دا چاینا وی، پا ستیشن با 5-star هوتلی دا انگلستان وی، بیرگان بی دا ازبکستان وی، او کوکنگ با یکوی دا استرلیا کوکان. زکه نو ما دا دا سندر را یادشو چی میرا جوتا ہے جاپان، یہ پتلون انگلستان، سر پہ لال ٹوپی روسی پھر بھی دل ہے. نو چې کله میخ رشید صاحب دغه هوایی فایرینګونه کول، نو د ریل ګاډۍ سواریان را کته شول او دې تر ګیري ونیولو. وای سیبه فلال لږ را کته شه، دا خپل انجن ته ډیزل ور واچوه چې زمونږ دغه ټرین روان شي او موږ خپلو کورونو ته ورزیږو. دا نور کارونه بیا وروسته ګورو. میخ رشید په غوسه ورته وکتل، سیګار یې ولګولو او لوګی یې د خولې نه داسې وایستلو لکه د کویلی انجن چې روان شي. نو ګرانو مچرو چې چلو او لوګي سوځلو اورېدونکو، دا وخت زو سټوډیو ټینشن ته ګډبړې شن ته چیرته چې د توتکو سره ښاغلی ښکاري نسواری صاحب ناست دی او د ده د خوله وچه نه شي، نه په هوا کې مارغه پرېښودو او نه په مځکه باندې حیوانات. نو د دې ښکاري او توتکو ولې سره جګړه ده؟ راشي خپل ورته غوږ او سپږ میشي.
نا تما تدا وای چې تاسو ښکاریانو ولی د معصومه او مظلومه حیوانانو وجنی؟ ظالمانو په هوا کې مرغان نشو پاته، پمځکه حیوانان نشو پاته، هوسۍ نشوې پاته، سویان نشو پاته، او بے بختانو نن سبا خو په هوا کې کارغان هم نه معلومیږي.
کارغان
ته خان دی ولی؟
ولی دا ستاسو په ټلانی کې دا د بټیرانو باربیکیو نه وینې وړنده شي؟
وینم یې، خوړلې مې دي.
نو ستا څه خیال دی، دا د بټیرانو باربیکیو ده، دا هغوی کباب دی. اے بے وقوفی، بټیر دومره غټ وي یې ړنده نه شي؟ دا د همدې کارغانو کبابونه دي چې تاسو یې د بټیرانو خوندونه ترې نه اهلی.
یو یو خوا دی وګرځه خوا ګرځنه، دا ګناه هم کوی؟
کمال دی، د ګټ په ځای د ګډۍ غوښه خوړلی شي، د چرګوړي په ځای د مړې چرګې کبابونه خوړلی شي، او دلته د بټیر په ځای د کارغه غوښه نشي خوړلی.
ای بے بخته، وام د کارغه غوښه نو کله حلاله وه؟
والال خور وه، ته دا راته ووایه، په دوه نمبره پیسو رانیول شوي شیان حلال دي، د رشوت په پیسو رانیول شوي سوټ او جامې حلال دي، د غلا په پیسو اخیستل شوي ګډ حلال، هغه خو تاسو ټول خوري. زما غریب په منډو ترنډو خواریو خولو او تڼاکو پښو او لاسو نیول شوي کارغان آرام شول. او بیا زم دومره ظالم نه یم چې په تاسو باندې آرام شیان خورم. خبره زه چې په کارګه ډز کوم سو تکبیر وایم.
سو وایې؟
په دې سپینو سپینو شیانو درې تکبیر وایو، په کارغانو اتلس تکبیر وایو. او بیا زه تا ته خبره وکم توتکو، آبادی دومره زیاته شوه چې اوس د بټیر کباب پوره کېدی نه شي، لکه څرنګه چې د پیو والا په پیو کې اوبه ګډوي، پیټرول والا او ډیزل والا اوبه ګډوي، دالو والا شګې ګډوي، وړو والا وچه ډوډۍ ګډوي، همدغه رنګه په بټیر کې کارغه چې ګډ شي بیا پوره کېږي، کنی خلک له لوږې مړي کنه.
او مستر شکاری اوف نسواری، ته ماته دا ووایه چې دا د نړۍ قومونه خپل ځنګلونه حیوانات مارغان ساتي، ای تاسو ولې د خپل هیواد او وطن دښمنان جوړ شوي یاست؟ ته خان دی بس
یاره. یو خدا د ملک ناپرسان خلق چې کله د یورپ او امریکا مثالونه ورکوي، زړه راته وایي چې یو ډز په دوی هم وکمه.
یو یو دا سړی لیونی شوی دی، ای ډز ولې کوي؟
چې شهید شي، ستاسو خود شهادت هم ډیر شوق دی کنه. زړه می غواړي چې دلته د دې مایک مخې ته په دې سټوډیو کې په دغه کرسۍ کې شهید کم. نور خو شکر دی په هر ځای کې شهیدان لري، په کچارې کې، په مسجدونو کې، په امام بارگاهو کې، په روډونو، قبرستانونو کې، په پولیس سټیشنونو کې، په ټی وی کې مو هم شهیدان شوي دي. ستا د پاره به دا اعزاز وي چې ته به د ریډیو اوله شهید یې.
یو یو ته ماته د دې خبرې ځواب راکړه، ولې د دې معصومه او ښایسته مرغانو او حیوانانو ښکار کوې؟
ستاسو رنګه د انسانانو ښکار شروع کړم، د ورونو او تربورانو ښکار شروع کړم؟
توبه مې دا خدایه، زه څه وایم دی څه وایي؟
زه صحیح وایم، خانه مو خرابه نشه، ښارونه تازه وخوړ، باغونه اوبه نشته وچ شول، په کلي کې اپریشنونه شروع دي، کله بستره په سټ کې شغرب ته لاړ شه، کله کډه تړلې مغرب ته لاړ شه. او عجیبه خبره خدا ده چې زمونږ په وطن کې که غرب دی که شرق دی، که ازبک دی که تاجک دی، عرب دی که عجم دی، چیچن دی که یمن دی، پورب دی که پچم دی، ټولو ته د ګرځېدلو اجازت شته. او مونږ خواران په خپل وطن کې که بهر ځو هم تلاش یعنی، که دننه راځو هم پریشان یعنی. د خېچې د مړولو دپاره مو ښکار ته هم نه پرېږدي، زمونږ ښکار دې ټول کوي او ښه ډېر دې کوي، او مونږ به د چا ښکار نه کوو. بولو، دا ظلم دی که نه دی؟
نه نه، زما مطلب دا نه دی، ته ډېر لرې لاړلې. زما مطلب دا دی چې دا مرغان، دا حیوانان هم د الله مخلوق دي، دا مه ولې.
او دا زه د چا مخلوق یم؟ هغوی د الله مخلوق دي، او زه د حلوا مخلوق یم. هر یو مې داسې خوري لکه حلوا، ملک مې داسې خوري لکه شوروا، او حق مې داسې څټي لکه مربا.
هغه تا خوري او ته دا غریبانان حیوانات، ته وګیې په دې کې د دا مرغانو او حیوانانو څه ګناه ده؟
ای تو تکو، مرغان شته چیرته؟ هغه خو هم د عربو شیخانو یوړل کنه.
هغوی خپله خونه راځي، و هغوی ته خو هم زموږ ملکان او خانان دعوت ورکوي، حکومت اجازت ورکوي چې هر یو راځي، دی ورته وایي اهلا وسهلا.
الخرگتون والزرکون سیسی والحسیون انس و جنس و تمام قربانونه، بس بخشش ریالان و درهمان شندونه، زنګلونه قربانونه، غرونه قربانونه، بس هغوی خو غواړي بس دغه چمونه، که باز دی که شاباز دی، که خپل دی که غماز، ټوله یې یوړو. اوس نو بس پاتې شو کاڼي او د کاڼو زړونه، ته ما وله زه به تا ولم. کو تو ته کو ښکار پاتې چیرته شو؟ ته یقین وکړه، هغه ورځ زما کاکا راغلی و سره د خپلو بچانو، ویه لکه نسواري، ته راوړه هغه ستا ټوپک ښکاري چې ورشم یو څو سویان خرګوشان وړم. ما وی کاکا جی، سویان نشته، هغه خو واړه و که زاړه، که تاوده و که ساړه، زنانه و که مردانه، ټوله موږ وویشتل ومو خوړل. هغه وای ته توپک راکه، نور کار زما دی، زه پیدا کولی شم.
های های خدایه، نو بیا تا توپک ورکړلو او سویان وویشتله؟
او تو تکو، ته په رب یقین وکړه چې ماخستن راغی، په غاښونو کې یې ټوتپیک وهلی، وایي دروغجنه، تا خو نشته ښکار. هلته کې دومره سویانو چې لس په یوه غاری وتل، لس له هغې غارې راوتل. ما وی اوهو کاکا، خانه دې خرابه شوې ده، هغه مږي دي، سویان نه دي. د وخندل، وای بچیه، غږ مه لره، لوږی اخیستی و، د مږی او سوی څه فرق دی؟ بس دومره فرق یې دی چې یو سپین دی بل خړ، یو چپس دی بل پاپړ، بس دا دومره خاص فرق نه دی بچیه.
اوف زما خدایا، مږی مې هم نه دی پرېښي، تاسو یو څه پرېږدئ هم که نه؟
ای تو تکو، چا ته یې پرېږدي او ولې یې پرېږدي؟ ته خبره یې، مونږ خو بیا هم په حالتې مجبوري کې له لوږي دا شیان خورو. که شروع شو سی پیک او راغلو چونگچانگ او چونگتونگ، دا اغوی خو په اسم خوانه گرزی. ما رزم، لڑم ازم، نور خو نور دا چنجو خو مربا و دا منگکانو سوپ جوڑوی کنا.
اخوا دیو گرزا.
نو 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 نو، گرانو او دا غسی نتکو او سپینو او ریدونگو، خبر خدا ده چه کم حالات روان دی پا کار دادی چه منگ هم دا غدیشون از دکرو که دیشی پا کار راشی، او دا وقتی او داشی کوکی یعنی اشپز ناس دیز منگ پا ستودیو که رازه چه ورشو او دا نوی نوی دیشونو تا پوسو نتری نوگو. نمبر تاسو تا معلوم ده، 000 شونه 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 سپر سپر سپر.
یا اشپز بچی ډیر سخت زکام یم زو یڅو خرمه
مورکه تبا داسی وکي یو دیګ به په اور کېږدي یو کیلو غیبت دوه کیلو سازش درې کیلو جلسی به د نفرت په اوکلی کې ښه سره وکوټي او دا به ور واچې او بیا به درې چټانکه هغه مچران ور واچې چې خاص د انګورانو وینه اسکلی وي دغه سوپ به لس لس چمچې سهار غرمه ماښام نوشي جان کې پوزه به دې ایله شي دماغ به دې ټنډه شي او ختمه به دې ګیله شي
یار اشپزیانه سور می خراب دی او طبیعت می بند بند دی دوا چه پا وکمه؟
آتا با داست یو که بچی یو بالتی او با پا اور کیگ دی بیا با اتلس کیلو تر برگلوی دری جگه غوسا او یو درم دا دی زای حال علتا او دا حق زای احوال دلتا وید چمچه گیری او روا چوی یو پاو به د ګیدړی ماغزم ور اړتاو کې بیا بنو بوټ پالش او تیل مالش بوټ پالش او تیل مالش طبیعت به دی خه برابر شي لری به دی درد سر شي او پام کو ای پام کو چې دا حال چاته و نه وای او یو دانه غیرتی ام پریک دی ټول مخت مو یا پام کو پام
مشال لډیو ته وګستې تاسې پام کوه اونیزه خبرونه اوریدله د ټوکو ټکالو اوس هم وار رسیدلې د بلې اونیزه خبرونې دا خبرونه چې د نړۍ رنگونه نومیږي په کې تاسو د فلمی نړۍ د ساينسي نړۍ او هم د غراز د نړۍ د نورو خوندورو معلوماتو په اړه په کې ځان خبروي د خبرونه تاسو لپاره ګلیاز هر اونۍ چمتو کوي راځي چې په ګډه وګورو
دا مشال اړي 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومنه هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرتا د نړۍ لپاره معلومات راغون کړي دي نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا خلای تحقیقات او اداره ناسا وای په مشتري سیاري او به مونډلې دي د نیویارک پوسټ پرسمانی د رپورت لمخي سړونکو وای د مشتري په غټه سرداره یعنی جوپیټرز ګریټ ریډ سپاٹ کې د اوبو ورېځې مونډلې دي او لدې د اسفکاری چې په دې سیاره کې ژوند شته د مشتري دا غټه سرداره علاقه ل 1918 کال راځي پر لپسې سارل شوی او لا هم د ناسا او ګڼو نورو ساينس پوهانو لپاره یو پرسرار سیمخکاری خو د اوبو د ورېځو سرګندېدل ساينس پوهان ډیر حیران کړي هم دي د فلکیاتو یو کارپو ماتی ادماکو چیس وای چې د مشتري اټموسفیر یعنی ماحول او هوا خای چې هلته ژوند وو په خو ناسا ویلي وو چې د مشتري چاپیریال احتمالا داسې دی چې ژوند پکې نشي کېدی خو په یو لوی سپوږمۍ کې خای ژوند وي د ناسا ساينس پوهانو له اشتل ټیلیسکوپ یعنی دوربین څخه په استفادې په مشتري سیاري د اوبو سرک لګولې دي په سعودي عرب کې سګانی تعلیمی کال په دې توپیر پیل شو چې خزو اجازه لرله موټر وچلوي او خپل ماشومان په خپل موټرو کې سکولونو ته ورسوي خو په فرانس کې د تعلیمی کال لومړۍ ورځ څخه په خونځو یعنی تعلیمی ادارو کې پر موبایل ټلیفون بندیز عملی شو په تعلیمی ادارو کې پر موبایل ټلیفون بندیز د ولسمشر ایمینول مخرون ژمنه وه چې د جولای په میاشت کې په دې اړه یو قانون هم منزور کړی وو د دې نوې قانون پر اساس د فرانس په لومړنۍ او منځنۍ سکولونو کې پر موبایل ټلیفون او ټابلیټونو بندیز لګول شوی دی د دې قانون چې لګړو مخالفتونو سره سره منزور شو او په قانون بدل شو په لویان وای چې په تعلیمي ادارو کې د الکترونیکی وسایلو بندیز به د زده کوونکو صلاحیت لا نور زیات کړي دوی د غرض وای چې په تعلیمي ادارو کې پر موبایل ټلیفون بندیز به د زده کوونکو په منځ کې د تشدد اشخړو او د نورو مسلو په کمیدو کې مرسته وکړي په فرانس کې نږدې 90% زده کوونکي موبایل ټلیفون نه لري په ګڼو نورو اروپایي هیوادونو کې ماشومان تعلیمي ادارو ته موبایل ټلیفون راوړل شي د امریکا خلای تحقیقات او ادارې ناسا یو اپلیکیشن جوړ کړی دی چې په وسیله یې کار اخستونکي داسې سیلفی تصویر اخستلی شي چې لکه په فضا کې وي دا نوی اپلیکیشن ناسا سیلفیز نومیږي او کارونکو ته د فضا تصویرونه برابروي چې په خپل سیلفی عکس کې د بیک گراوند په توګه وکاروي ناسا د دې ترڅنګ یو بل اپلیکیشن هم راوستې دی چې ایکسپلورنت ایکسکرشن وی آر نومیږي او کارونکو ته په فضا کې په خیالي توګه د تک امکان برابروي د دې اپلیکیشن د کارول لپاره 3D ان ای کې پکار وی. د دې ټکنالوژي په مرسته یو کس د خلا سیل هم کولی شي. ناسا دا دوه اپلیکیشنونه د سپنټرز خلای ټیلیسکوپ یعنی د دوربین د کار د پیل د 15 کلیزې په مناسبت معرفي کړي دي. دا ټیلیسکوپ د 2003 کال د اگست په میاشت کې خلا ته لګل شوی وو. د آسٹریلیا په ځینو جزیرو کې وسوم له کانو کرنسی کارول کیږي. په دې جزیرو کې یو یاپ نومیږي او په دې ځای کې له پیړو راهیسې ګول کانی د کرنسی په توګه استعمالیږي. په دې اړه ډېر لږ معلومات موجود دي چې دا ولې کارول کیږي او د دې سلسله کله شروع شوې وه. یاپ جزیره د امریکا انتظام لاندې ده او په رسمي توګه ډالر کرنسی ده، خو مقامي خلک د چونې کانډي نه جوړ ګول ټیکری د کرنسی په توګه کاروي. د دې قطر 30 سانتي متره وي. د ځینو وزن بیا د وړکې ګاډي هم روي. د کانو لوی سکې د هوټلو او نورو ودانو بهر لګول شوی وي. خو د جزیرې اوسیدونکو تر 10,000 پورې له کانو جوړ کرنسی په بینکونو کې هم جمع کړي دي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې فلم کریزی ریچ ایشینز په دې اونۍ کې په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم دی میک په دویم نمبر دی چې د 500 میلیون ډالرو کاروبار ته نږدې شوی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم مشن امپاسبل فال آؤٹ په دریم نمبر دی چې د 6.5 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم یملا پگلا دیوانا پھر سے په لومړي نمبر دی چې د 8 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په باکس آفس کې فلم ستری په دویم نمبر دی چې د 500 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. او په دریم نمبر فلم هیپی پیر باغ جایگی دی چې د 900 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالی ووډ سینما مشهور اداکار راین ګوسلینګ نوی فلم فرسٹ مین لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعاتو جوړ دی. په فلم کې سپوږمۍ ته د لومړي انسان او ستورمزلي نیل آرمسترانګ ژوند ښودل شوی دی. نیل آرمسترانګ لومړی ستورمزلی وو چې په 1969 کال کې یې په اپالو مشن کې سپوږمۍ ته سفر کړی وو او قدم یې ښودی وو. دا د اپالو 12 مشن وو. دا فلم د لیکوال جیمس آر هنان په کتاب فرسٹ مین دی لائف آف نیل آرمسترانګ باندې جوړ دی. د دې فلم په ایگزیکټیو پروڈیوسرانو کې وتلی ډایریکټر سٹیون سپیلبرګ هم شامل دی. فلم فرسٹ مین به د اکتوبر په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Everyone's in agreement. We'd like you to command. Shine on the one I love.
What's wrong?
Nothing, honey. Your dad's gone to the moon.
Neil Armstrong, Buzz Aldrin.
We have a go for main engine start. T-10.
The entire world's watching.
9. 8.
Do you question whether the program's worth the cost?
7.
In money and in lives?
We got a fire! 6. 5.
What are the chances you're not coming back?
4.
Those kids, they don't have a father anymore.
3.
So you're going to sit the boys down?
2.
And you're going to prepare them for the fact you might not ever come home.
1.
Do you think you're coming back?
د هالیوډ سینما وتلی اداکار هو جیکمن نوی فلم دی فرنٹ رنر لومړی ټریل خپور شوی دی. دا فلم د لیکوال میت بای نه کتاب All the Truth is Out, The Weak Politics When Tabloid باندې جوړ دی چې په 2016 کال کې خپور شوی وو. دا فلم په 1988 کال کې د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندیدانو نامزدګۍ کې تر ټولو مخکې امیدوار سینیټر ګیری هارت باندې جوړ دی. ګیری هارت د ولسمشرۍ لپاره د کاندید په توګه نامزد کېدونه مخکې یو سکینډل سره مخامخ شوی وو. فلم دی فرنٹ رنر به د نومبر په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
So start with the shoulder in a little. My name's Gary Hart and I'm running for president.
I want you to think about the opportunity that we have right here, right now. I've never known a guy more talented at untangling politics so that anyone can understand. It is a gift and he wants to share that. And all anybody wants is for him to take a stupid photo. He will never understand that.
Gary Hart is the man to beat in 88.
If we hold ourselves to those highest standards, then the voters cannot do otherwise.
Senator, I want to ask you some questions about the woman at your townhouse.
Can you tell us how you know her?
You can't be serious. No one is staying in my home. There's no need for that.
I am serious, sir.
د هندي سینما وتلی اداکار نواز الدین صدیقی نوی فلم منټو لومړی شرل خپور شوی دی. دا فلم د وتلی لیکوال سعادت حسن منټو پر ژوند جوړ دی. سعادت منټو په اردو ژبه کې ګڼ شمېر ناولې لیکلې وي او د هندستان تقسیم نه مخکې ډېرې زیاتې مشهورې شوې هم وي، خو په نوموړي له ازادۍ نه مخکې درې مقدمې درشل شوې وي او د ازادۍ وروسته هم پرې درې وارې مقدمې وچلول شوې خو سزا ورته نه ورکړل شوې. منټو دویش لنډې قصې هم لیکلې وي. دا فلم مشهوري ډایرکټرې او اداکارې نمیتا داس جوړ کړی دی.
سوال یہ ہے کہ جو چیز جیسی ہے اسے ویسے ہی پیش کیوں نہ کیا جائے. میں تو بس اپنی کہانیوں کو ایک آئینہ سمجھتا ہوں جس میں سماج اپنے آپ کو دیکھ سکے. اگر آپ میرے افسانوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ ہی ناقابل برداشت ہے.
آپ کے افسانوں میں عورتوں کے لیے ہمیشہ ایک خاص ہمدردی ہوتی ہے.
ہر عورت کے لیے نہیں، کچھ تو اس کے لیے جو خود کو بیچ تو نہیں رہی لیکن لوگ اسے دھیرے دھیرے خریدتے جا رہے ہیں. جب غلام تھے تو آزادی کا خواب دیکھتے تھے اور اب آزاد ہیں تو کون سا خواب دیکھیں گے؟ تم بے فکر ہو، میں اتنے لکھوں گا کہ تم بھوکے نہیں مرو گے.
یہی تو فکر ہے کہ آپ کے لکھنے کی وجہ سے ہی ہم بھوکے مریں گے.
یہ منٹو صاحب کا ایک شاہکار افسانہ ہے.
اگر ایک طرف آپ لکھنے کی آزادی چاہتے ہیں تو دوسری طرف آپ کو ایک رائٹر کی ذمہ داری بھی سمجھنی چاہیے.
سچ تو ہر کسی نہیں بولنا چاہیے، وہ صفحے پھاڑ دینے چاہیے جو ہمیں پسند نہ. سب پیچھے دیکھ رہے ہیں لیکن آج کے قاتل لہو اور لوہے سے تاریخ لکھتے جا رہے ہیں.
گڑ گڑ دی، انکسی دی، بیدیان دی، مونگ دی، دال آف دا پاکستان اینڈ ہندوستان اینڈ منٹو.
بول جو کچھ کہنا ہے.
ہندی سینما مشهور اداکارانو تبو اشومان خورانا او رادیکا اپتی نوی فلم اندادون لومړی ډیر خپور شوی دی. په فلم کې اشومان خورانا نابینا وی او د پیانو باجا وهی. دا یو سسپنس فلم دی. فلم اندادون به د اکتوبر په 2 مونه کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
اندھا ہونے کی پرابلمز تو سب کو پتہ ہے، فائدہ میں بتاتا ہوں.
Hi, good evening. How are you?
I'm good.
Oh, oh shit. Your piece was fantastic. I loved it.
آج ضرور پورا کروں گا.
کچھ چیزیں ادھوری ہونے کی وجہ سے ہی تو پوری ہوتی ہے. See you. And I'll see you.
Yeah.
کہتے ہیں کریب میٹ از این ایفروڈیسیاک. سپیلنگ مت پوچھنا. واو، بڑا لولی سرپرائز مائی ہسبینڈ گیو می.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.